جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه پایل شو. ستاسو قربانی یو زمنازه شهید
او زنه سرکاکا
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه یا د نهي ورځ کال 2019 د دسمبر ولسمه نیټه ده او دم حل وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو.
د پاکستان پوج خپل پخوانی مشر او د هیواد پخوانی واکمن پرویز مشرف ته د غداری په تور د مرګ د سزا غندنه کړې ده او ویلې دي د ځانګړي محکمې پریکړې په پوج کې خشم او درد راپارولې دي.
تر دې وړاندې د پاکستان یو ځانګړي عدالت د هیواد پخوانی پوځي امیر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف ته د مرګ سزا ورکړه. د پاکستان واکمنه ګوند تحریک انصاف وایي چې له قانوني مشورو وروسته به خپل دریځ څرګندوي.
او په جنوا کې د پاکستان او نورو هیوادونو په همکارۍ د نړۍ د کډوالو په اړه لویه غونډه نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې شایي په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه سوو کسانو شمیر له 70 میلیونه زیات وي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه څېړنې او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
وایس اف امریکا جو د ګلو کډر منوردونکو خبرونه ته بیا هم شراغ لسته په فیسبوک باندې موږ په ژوندۍ بڼه لیدلې سي facebook.com/voadiva. او اوس هم په خبرونه کې پیل کوو له پاکستان څخه چې د پاکستان پوج خپل د پخوانی مشر او د هیواد پخوانی واکمن پرویز مشرف ته نن د غداری په تور د مرګ سزا غندلې ده او ویلې چې د ځانګړي محکمې پریکړې په پوج کې خشم او درد راپارولې دي. تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه څخه چې دا وخت سره په سټوډیو کې ملګری دي. ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب او په خیر لسته کده تو وس چې د پوج په خبرګون کې نور څه تفصیل دی؟
یو خو دغه د خشم او د غوسې خبره کړې ده چې دوی په کوم غوسه سرګند کړې ده. نه علاوه دوی دا ویلې دي چې هغه کس جنرال پرویز مشرف د فوج مشر پاتې سوای ده، د پاکستان صدر پاتې سوای ده او سلویشت کالونه زیات د خپل ملک خدمت کړای ده او داسې کس غدار نسی کېدلای. او بل دوی په د ټول قانوني عمل باندې نیوکې کړي دي او ویلي چې دا قانوني تقاضی نه دي پوره سوي. په دا چې کوم سپیشل عدالت جوړو په هغه شی په کوم په بیړه شی فیصله کړي ده او د ته د دفاع موقع نه ورکړي او دوی چې اوس هم مشتمل رو چې انصاف بکیږي او د عین د لاندې به انصاف کیږي.
پیر زبیر شاه صاحب څنګه چې تاسو ویل د پوج په خبرګون کې دا هم دی چې د عدالت کې هغه عیني تقاضي نه دی پوره کړل شوی. ځینې څېړونکي له سیمې څخه په ټولنیزو رسنیو باندې داسې پوښتنې کوي او په دې بیان باندې چې آیا پرویز مشرف چې څه وخت خپله واکمني پر ځای کوله نو آیا دغه تقاضي پوره شوي وي که څنګه؟
بالکل دغه تقاضي هم نه پوره شوي. دغه نه علاوه چې کوم اصلي خبره په دغه بیان شه ده هغه یو د ادارې د ریاست یو ادارې په یو سیاسي یو غیر سیاسي ادارې چې ځان ته وایي او د مخ شه اسف غفور خبرې کړې وي او ویلي وي چې فوج باندې نیوکه نه دی په کار. موږ یو غیر سیاسي اداره یو او موږ چې کوم هغه فیصله کیږي که تاسو خیال کړئ د عدالت نور فیصله کړې دي په هغه شه سیاسي چې کوم مشران دي هغه لکه نواز شریف په هغه شه فوج دا ویلي چې موږ د عدالت سره درېږو چې کوم فیصله دي. دا نو اوس چې داسې یو فیصله وسوه چې هغه شی یو فوجي سابقه فوجي پکښې ملوث نو هغه باندې یو سیاسي بیان ورکول دا خبره چې کومه ده په هغه باندې ډېر نیوکې کېږي لګیا دي چې فوج ته نو په کار چې دوی یو قانوني او سیاسي چې کومه یو فیصله وي په هغه باندې خپل غبرګون هغه کې او په خپله ځان شو کې چې دوی یو پلاوی واخیسته یو سایډ واخیسته او غیر سیاسي نسول پاتې. نو دا به ذات خود یو ډېره غټه خبره ده چې دوی کړې ده.
د دې پریکړې اثرات به څه وي د پاکستان په آینده سیاسي چې کومه سینیارو ده؟
نو سیاسي سینیارو خو موږ ګورو چې دا اوس داسې لیدسې چې یو خو به کوم سویلین او د فوج کوم یو هغه توازن و هغه باندې به بیا یو بحث شروع سي اس فوج سیاست شي عمل درآمد کوم مداخلت ده او بیا یو خدا د چې دا سزا ول ورسوي ده نو دا ذاته خوده رغټه فیصله ده چې یو فوجي امیر ته پاکستان په تاریخ شي چې کوم آرټیکل شپږم آرټیکل ده چې کوم غداری باندې سزا ورکړي سوي ده ته نو دا به چې کوم را روان خلک دي فوجیان دي هغوی به هم سوچ کوي چې آیا دا موږ داسې ګام واخلو نو سبا به عدالت یو روایت کښې شوای دا ډېره غټه خبره ده او دغه نه علاوه چې کوم دا هغوی اوس موږ ولیدل چې فوج او عدلیه یو قسم په یو بل تصادم شې دي دغه نه مخشې د جنرل باجوه د ایکسټنشن خبره وه په هغه باندې فوج نیوکې وکړې او حکومت ته یې ټایم ورکړی چې تاسو دا شای کلیر کوي په شپږ میاشتو سې نه نه چې آیا دا فوجیان چې کوم دي دوی دا ایکسټنشن دوی د موده غځولو د څه قانون ده هغه کلیر کوي ورسره ورسره اوس دا بله یو ډېره مهمه فیصله وکړه نو داسې لیدسې چې عدالت خپل ځان خپل واقعیت خپل انډیپندنس چې ورته وایي هغه ظاهرول غواړي او یو فوج ته هم دا کول غواړي چې تاسو هم د حکومت یو د ریاست اداره یو تاسو هم خپل لیمټ شي اوسېږئ نو د جمهوریت
پاره اداره یسته که ماتحت اداره یسته
ماتحت اداره ده او بیا په چې کوم دا یو روایت ډېر شک شې شوی او دا به اوس چې کوم مخشې فیصلې کېږي او کوم جمهوری حکومتونه به راځي نو هغوی ته به یو مثال پروت وي چې داسې هڅوي دي
او پیرزبیر شاه صاحب آیا د دغه ځانګړي عدالت چې کومه دا اوس پرېکړه نن کړې ده یا سزا اورولې ده د دې خلاف څه اپیل امکانات هم شته اپیل کېدلی
نو اپیل خو خامخا به کېږي او چې کوم د آل پاکستان مسلم لیگ ده نو چې کوم مشرف یو پارټي جوړه کړې وه هغه وکیل هنن خبرې کړې ده هغوی چې موږ به دا چیلنج کوو دا فیصله دغه نه علاوه حکومت ته به موږ عمران خان حکومت په نیوکې کړې وې او دوی په خوشحاله نه وو په دغه فیصلې باندې او دوی اوس دا وایي چې موږ به دا ټوله فیصله تفصیل سره ګورو او هغه نه بعد به خپل چې کوم رد عمل ده هغه به ظاهرو نو ګورو چې دوی به څه وایي خو لیده داسې سي چې اوسه پورې کېدای شي حکومت یې په خپله کېدای شي دا فیصله چیلنج کړي
ډېره مننه پیرو زبیر شاه صاحب او د ځان پام ساتئ
ډېره مننه
نوې ستمنو بيدونکو او لیدونکو خبرونه دا وام لري او هم په دې اړوند زو د یو راپور ولوري چې د پاکستان د ترهګرۍ ضد خاص عدالت د هیواد په خوانی پوزي امیر جنرال پرویز مشرف ته د هیواد سره د غداری په تور د مارګ سزا ورکړې ده د پاکستان دغه ځانګړي عدالت د پرویز مشرف د قضیې په باب خپله فیصله نن د نهي یا سېشنبې په ورځ واوروله تفصیل یې تاسو ته راغونډ کړی دی رابعه پیر په خپل راپور کې
د اسلام آباد خصوصي عدالت د سنگین غداری په مقدمه کې خپل په لنډه پریکړه کې پخوانی فوجي امیر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې ده چې د پرویز مشرف وکیل ویلي چې دا یو غلطه پریکړه ده خو سیاست مدارانو له اړخه دغه پریکړه یو تاریخي پریکړه ګرځول سوې ده د فوج پخوانی سرلشکر او صدر پرویز مشرف باندې کال 2002 د نومبر په 3 نیټه د آئین د معطل کولو او ایمرجنسي لګولو تور وو چې په اړه د اسلام آباد خصوصي عدالت د جسټس سیټ وقار په مشرۍ کې د 2-1 په بنیاد پریکړه واوروله په پریکړه کې وویل سو چې جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په ضد د آئین ماتول ثبوت سوي چې له سببه د آئنده آرټیکل شپږم لاندې د مرګ سزا اورول کېږي د پرویز مشرف وکیل دغه پریکړه منلو څخه انکار کړی او د پریکړې وروسته د مطبوعاتو سره خبرو کې وکیل رضا بشیر ویلي
اور کیبنٹ کے ایڈوائس کے اوپر اس وقت ملک کی حق میں تھا وہ
دا مقدمه خلاته ده. پرویز مشرف د 3 نومبر کال 2002 ایمرجنسی د هغه وخت وزیر اعظم او د کابینه په سلا لګولې و چې هغه وخت د هیواد په حق کې و. د آئین آرټیکل 6 لاندې چیرې یو کس آئین مات کی یا د دې په ضد سازش وکړي نو دا سنگین غداری ګرځول کیږي او د دې سزا مرګ یا د عمر بندم. قانون پوهان پر دغه پریکړه بیلابیل رائے لري. مشر قانون پو او د پیپلز ګوند مشر اعتزاز احسن وای
میرا خیال ہے قانون کا تقاضا یہی تھا. آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ ایک آرمی چیف کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس کو گرفتار کر لے.
دغه پریکړه د قانون تقاضا و. پریکړه صحیح ده چې څنګه د فوج سرلشکر ستر قاضی او قاضیان نسیم خدای وایي چې قاضیانو ته پکار دی د پارلیمان په ضد پورته کړل سوي ګامونو په اړه هم سزا اورولې وای. بل پلو ته یو بل مشر قانون پوه خالد رانجا وایي فکر کوم چې میا صاحب یو کس نیولی او نورې پریښېدي چې غلط و. خصوصي عدالت لنډه پریکړه نسی اورولی او دا په عدالت کې چیلنج کېدای سي. د قانون پوهانو تر مخه د پریکړې په ضد پرویز مشرف په 150 ورځو کې سترې محکمې کې اپیل دایر کولی سي. خو د دې دپاره به پرویز مشرف ته خپله پاکستان ته د راتګ وروسته عدالت ته وړاندې کېدل وي. بل پلو ته سیاست مدارانو خپل په عکس العمل کې دا یو تاریخي پریکړه ګرځولې ده. د پیپلز ګوند چیئرمن پلاول بټو زرداری په یو ټویټ کې ویلي چې جمهوریت تر ټولو ښه بدل دی. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر احسن اقبال وایي پرویز مشرف وسلا آئین مات کړی. دغه پریکړه کچری 50 کال وړاندې سوی وای نو په ملک کې مارشل لا نه وی لګیدلې او نه په مشرقي پاکستان جدا سوی وای. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وای چې دغه پریکړه به آئین ته تحفظ ورکوي. خودی پر تحریک انصاف نیوکه کوي او وای چې د پرویز مشرف د بچ کولو هڅې کړې وي چې د پی ټی آی پر لمن یو داغ دی. د پی ټی آی حکومت نن هم یو خاص دایر کړی وو چې پکې ویل سوی وو چې سنگین غداری په مقدمه کې دی یوازې د پرویز مشرف فاسد پریکړه وانه ورول سي او په دغه مقدمه کې دی نور تورن تنان هم شامل کړی سي. بل اړخته د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان وایي چې د قانون پوهانو سره سلا ورسته به خپل بیان جاری کوي. خو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر پورسوي بیان کې ویل سوی چې دا وخت د ملک یو ځای کولو وخت دی. دغه شان پریکړه چې فاصله زیاتوي څه ګټه به لري. دا وخت معاملې ته خبرو د لارې هوارولو ضرورت دی. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پریکړې وروسته په پنډي کې په فوجي هډکوارټر کې د فوج د مشر چارواکو یو غونډه هم سوی ده چې پکې د فوج په اړه دایني او قانوني چارو جاج اخستل سوی دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جیوا د کترمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوسه هم تاسو ته یو بل داسې رپورټ وړاندې کوو چې پکې د جنرال پرویز مشرف په خلاف د ځانګړي عدالت د پریکړې په اړه دی چې خلک څه وایي. زموږ خبریالي سادیا قاسم شاه هم په پېښور کې له خلکو څخه پوښتلې دي د هغوی غبرګون یې راغونډ کړی او اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځوو.
په پاکستان کې یو خصوصي عدالت د ملک پخوانی صدر او یو فوزي امیر پرویز مشرف ته د غدارۍ او د ملک آئین ماتولو د مرګ سزا اورولې. د پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ دغه مقدمه فیصله د جسټس وقار احمد سید په مشرۍ کې دوه کسیزه د ججانو ډلې کړې ده. عدالت ویلي پرویز مشرف په 3 نومبر کال 2001 آئین مات کړی او غداری کړی و او د هغه د مرګ سزا په حق کې فیصله اورولې. سیرون کی وای د پاکستان په تاریخ کې دا لومبه زل دی چې یو پخوانی فوزی امیر ته آئین ماتولو باندې دغه سزا ورکړی شوی ده او وای د پاکستان مستقبل او جمهوریت لپاره دا یو خف فیصله ښکاری. د پیښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر پخوانی مشر ډاکټر محمد سرفراز وای د پرویز مشرف په دور کې سلورم زل آئین مات کړی شوی او د دې نه مخکې پخوانی جنرالانو لکه ایوب خان، یحیا خان او ضیاء الحق هم داسې کړي وو. هغه وای پاکستان کې مخکې داسې سزا نه ورکړی شوی. هغه وای دا خی هر څوک غواړي په ملک کې جمهوریت او قانون تر ټولو نه بالاوي او دا صحیح اړخ ته یو قدم دی.
دا د وسیمت کې قدم دی چې پاکستان کې جمهوریت کا
سیوا کول غواړو، کاغا مضبوطول غواړو، نو هر څوک هغه کا جرنیل دی او که بل دی که چاهیل ماته یې د دې تصنه اقدامات کوي، هغه خلاف چې دی قانون او آئین ته حرکت کې راتلل پکار دي او هغې باندې چې دی عمل هم پکار دی. نو اوس به ګورو دی کې خو لا غم شته، پاتیل خبرې هم شته، سړی پکې تلیم دی، بار هم دی، نو دا به څنګه کتل غواړي. خو نو دا ته خود فیصله چې ده هغه درست سمت دی او که نه.
خو د پخوانی فوزی امیر جنرل پرویز مشرف پر ضد دا مقدمه په عدالت کې سرشپک کاله واوریدل شوه او دا مهال هم پرویز مشرف ناروغ دی او د ملک نه بهر دی او عدالت دغه فیصله د هغه په غیر حاضرۍ کې کړې ده. خو څه پخوانی فوزی افسرانو او امنیتي څیړونکو کوشش نه باوجود وی او ای ډی ون نیوز سره په دې فیصلې سرای ورکولو نه ډډه وکړه. یو څیړونکی پروفیسر اعجاز خټک وایي د پاکستان وخت په وخت بدلیدونکي سیاسي صورتحال او په ادارو د دې اثر لوجي څوک هم دا باور نه کوي چې دا فیصله وشوه او آیا دا فیصله به کوم اړخ ته ملک بوزي. هغه وایي د عدالتونو او نورو ادارو په اړه هم د خلکو دغه نظر دی او ملک کې یو کنفیوژن دی یا یو ګډوډ صورت حال دی. هغه وایي کېدای شي ځکه خلک څه هم ویلو نه ډډه کوي، خو هغه په خپله صدا وویل
امپیکټ نی او د یو وخت ما دا خیال زه صافو کمنټ خلک اکثر نه کوي، زه خپل ډېر ریلکټنډ یم دې باره کې کمنټ زه کنه کوم چې دې وخت کې پاکستان دا سچویشن ډېر زیات کنفیوزنګ دی. فلکس کې دې یو رنګ ته فیصلې راځي، بل رنګ ته فیصلې راځي، خلک حیران وي چې دا څنګه چل دی څه کېږي. او یو خوا ته دا ګورو چې عدالتونو نه دا فیصلې باجوا چې دا فیصله دی باره کې عجیبه کنټروورسي، خو بیا بل خوا ته دا نورې کسې ګورو هماغه چې مسنګ پرسن دا کسې هم روانې دي، نورې خبرې هم روانې دي، اوس نو ګورو چې دا څه کېږي.
پاکستان کې مخکې هم عدالت یو پخوانی منتخب وزیر اعظم ته سزا ورکړې وه او بل منتخب پخوانی وزیر اعظم یې ناهله ګرځولی و. خو سیاسي پوهان وایي که د پاکستان سیاسي او امنیتي صورتحال څه هم وي او وخت په وخت بدلیږي، د پاکستان دغه ځانګړي عدالت د ملک پخوانی فوزي امیر له په لومړي ځل د پاکستان آئین ماتولو او په غدارۍ د مرګ سزا اورولی او دا واضح پیغام ورکړی چې ملک کې څوک هم د قانون نه بره نه دي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
یو خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ او وینئ. که تاسو غواړئ چې د دیوا تیر خبرونه وګورئ او یا هم واورئ، نو کولای شئ چې د دیوا په ویب پاڼه باندې چې voa1news.com دی هلته لاړ شئ او پخوانی یا تیر شوی ټولې خبرونه وګورئ او همداراز ویډیو راپورونه هم هلته شته، کولی شئ چې هغه هم وګورئ او یا هم ولولئ. راځو د بل راپور ولورې ته چې د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د جنرال باجوا د مودې د غزولو په اړه به په د تفصیلي فیصلې وروسته عدالت ته ځي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ په ډاګه کړی که حکومت راتلونکي شپږو میاشتو پورې د فوج سر لښکر د ملازمت میاد په حق له قانون جوړ نه کړو، نو جنرل قمر جاوید باجو به د خپلې څوکۍ نه برخاست ګڼلی شي. بل خوا دغه فیصلې ته خپل غبرګون کې مرکزی وزیر فواد چودھری وایي چې کتل کېږي به دا چې پاکستان کې عالی مرتبه پارلمان کې سپریم کورټ ته ترلاسه ده، او بله دا چې سپریم کورټ پارلمان ته یو ځانګړي قانون جوړولو په حق له هدایات څنګه جاری کولی شي. د سپریم کورټ لخوا لاسلیک یا تفصیلی فیصله کې په ګوته کړی شوی که چېرې حکومت راتلونکي شپږو میاشتو کې قانون منظور نه کړي، جنرال باجوا به د خپل منصب نه برخاست یا ریټایرډ ګڼلی شي، او د سپریم کورټ تفصیلي فیصلې تر مخه بیا د پاکستان صدر به د فوج نوی سرلښکر ټاکي. فیصله زیاتوي چې اعلی عدالت د فوجي ادارو مشرانو او افسرانو د ملازمت میعاد سره تړلې ټول اړوند قانونونو جاج اخیستی دی، خو په دې کې چرته هم دا ذکر نشته چې ګنې ناست حکومت دی او سرلښکر د ملازمت میعاد غځولی شي. او نه په دغه قانونونو کې د سرلخکر د ملازمت میاد ټاکلې شوې دی، ځکه اعلی عدالت دا ګڼي چې راتلونکي کې د فوزي ادارو د مشرانو د ملازمت میاد او یادی کې د موده غځولو په حق له باقاعده یو قانون جوړ کړی شي. که څه هم مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ د دغه فیصلې عملي کولو پخلی کوي او دریس پلوي چې ګنې په دې لړ کې ساده اکثریت د لاري او قانون منظورول پکار دي، خو د مخالفو ګوندونو دریس دی چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به دستور کې بدلون کول وي. د ساینس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری د سپریم کورټ په دغه پریکړه باندې ټکونه کوي او د خپل ټویټ د لارې چودھری پوښتلی چې پاکستان کې سرلوړي د پارلمان سره ده او که د سپریم کورټ سره ده، او بله دا چې سپریم کورټ څنګه پارلمان ته یو ځانګړی قانون جوړولو هدایات ورکولی شي. په خپل بل یو ټویټ کې فواد چودھری زیاته کړې چې پارلمان په خپل سر د فوج سرلخکر د ملازمت میاد په حق له قانون جوړولی شي، خدا چې په دې معامله کې سپریم کورټ څه کردار نه لري. پرستو کې د فوج سرلخکر د ملازمت میاد سره تړلې سپریم کورټ کې روانه قضیه په مهال هم فواد چودھری په دې اړه خپلې اندېښنې ښودلې وې.
اداروں کے سربراہان ہیں، ضروری ہے کہ یہ ایک ڈائیلاگ کرے اور اداروں کا جو توازن ہے وہ ہم بحال کریں.
اگر ٹینگار کرو چې وخت راغلی چې وزیر اعظم عمران خان د فوج سرلخکر او د عدلیه مشر قاضی یو ځای کینی او دوی درې واړه د پاکستان کې د بې توله شوي ادارو توله په ځای کړي. بلخوا د قانون پخوانی مرکزی وزیر او وتلی قانون پوه بیرسٹر افتخار ګیلانی د مرکزی وزیر لخوا دا معامله د پارلمان او سپریم کورټ د سرلړۍ جنگ ګرځول مناسب نه بلي او افتخار ګیلانی په دې معامله د سپریم کورټ د پریکړې ملاتړ کوي.
قانون جوڑ کے
قسم فواد چودھری سپریم کورٹ دغه فیصله په ضد د ریویو یا بیاکتنې خواست باندې حکومتي صفونو کې د غور پخلی کوي، خو ورسره مرکزی وزیر دا هم مری چې اخرنی فیصله به اعلی عدالت کوي او دوی به ارومرو مني. د فوج سرلخکر ملازمت میاد سره تړلې قضیې اورېدنې په مهال هم د مرکزی حکومت نماینده وکیل یا اټارنی جنرل اعلی عدالت ته په دې اړه په کار قانون سازی عمل ارومرو کولو باور ورکړی و.
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو د کډوالو موضوع ولوري ته چې په جنیوا کې د پاکستان او نورو هیوادونو په همکارۍ د نړۍ د کډوالو په اړه لویه غونډه دوام لري او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې ښایي په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شوو کسانو شمیر له 70 میلیونه څخه هم زیات دی. تفصیلات یې سدي تاسو سره غونډ کړي دي مجاهد جواد په دغه راپور کې.
د اروپا د کډوالو مسله اوس په سرلیکونو کې دومره نشته، خو په زرګونو کډوال اوس هم د اروپا لمنو ته د غوره ژوند لپاره ځان رسپي. د زیاتو لپاره دا یو تریخ حقیقت دی. د اروپا په څنډو کې لکه دلته په بوسنیا کې د غریبو او ناپاکو کمپونو شمیر په زیاتېدو دی، خو د اروپا په پولو باندې له ټولو سختیو سره د ډیرو د غربي ژوند هیلې مړاوي شوې دي. یو افغان کډوال ملاودین وایي د وای خلک ساروی نه دي، تاسو دا ګوري نړۍ هم ویني، هوا سړه ده، خوب او خوراک نشته، ډیر ستونزې دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نړۍ کې نږدې 70 میلیونه خلک په زور د خپل کورونو پرېښودلو ته اړستل کیږي. دوی وایي زیات هیوادونه په ځانګړي توګه بډایا هیوادونه په دې برخه کې کافي مرسته نه کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار یو چارواکی ګیلین ټریګز وای
دی سنټرل ایدیا از ټو شیر دی برډن
دا وای مهمه خبره دا ده چې بار او مسولیت ته ټول وګور کړي، ځکه د تمې پر خلاف په زیات شمیر خلک په ټوله نړۍ کې کډوال کیږي. دې ته ورته غوښتنې په تیرو وختونو کې هم شوې دي. په 2015 کال کې په سمندر کې د درې کلن سوریایي کډوال اعلان کردی د ډوبېدو بوګنوونکو پیښو ټوله نړۍ ته ټکان ورکړ، خو بیا یې هم له کډوالو سره د مرستې په بهیر کې لږې پایلې درلودې. په ترکیه کې 3.5 میلیونه کډوال دیره دي چې ډیری یې له سوریه څخه تښتیدلی دي. اوس د کډوالو په اړه د جنوا غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ورغلی دی. ترکیې هر وخت د اروپا د کډوالو په پالیسیو باندې نیوکې کړې دي. د 2018 کال د تړون له مخې انقرې د 6.5 بلیونه ډالرو په بدل کې یونان ته د کډوالو دا وختلو مخه ونیوله چې له امله یې په 10,000 کډوال د یونان د جزیرو په کمپونو کې بند پاتې شول. د کډوالو ناورین له اروپا څخه پرته نور هم ډیر غځېدلی. د روهینګیا نږدې 1,00,000 کډوال د میانمار د پوځي عملیاتو څخه د بنګلادیش کمپونو ته تښتېدلی دي. دې ته ورته له نایجیریا، جنوبي سودان، برونډي او یمن څخه هم کډوالو دا ستونزه نور هم زیاته کړې ده. په وینزویلا کې سیاسي ناورین په بشري ناورین باندې بدل شوی او نږدې 4 میلیونه کسان له دغه هیواد څخه تښتېدلی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR ویلي د دوی په بودیجه کې د 3.5 بلیونه ډالرو اړتیا ده چې دا د دوی د بودیجې 43% جوړوي. دوی هیله لري چې د جنوا په غونډه کې به د نړۍ د هیوادونو لخوا د دغو پیسو د ورکړې ژمنه وشي. UNHCR وایي دوی خوشبینه دي چې له دغه اندازه پیسو سره به د کډوالۍ د روان ناورین ډیره برخه.
جو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو ستاسو د ملتیات خمننه چې تر دا د مزبوک سره په خبرونه کې مالی است. د محل زو د هندستان ولوري ته چیري چې د شهریت یا د سټیزنشپ نوې قانون پر ضد هندستان کې مظاهری شوې دي او دغه مظاهری لا دوام لري. تفصیل یې تاسو ته راغون کړی دی زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دغه راپور کې.
په هندوستان کې د شهریت د نوي قانون په ضد د دوشنبه پر ورځ په ډیلی، چنای، بنګلور، کولکاتا او ځینې نورو ښارونو کې احتجاجونه سوي دي. خشمجن احتجاج کوونکو موټرانو ته ور ورکړی او په پولیسو یې ډبرې غورځولې دي. پولیسو په جواب کې د اوبو توپونه او اوښکې بیونکی ګاز کارولی چې مظاهرچیان تیتو پراکي. دا احتجاجونه وروسته له هغه بوج واخیست چې د پوهنتون په کیمپسونو کې د پولیسو د بیرحمانه عملیاتو رپورټونه راغلل. تر سلو زیات کسان ژوبل سوي هم دي.
When the police came, we thought that at least now we are safe because the crowd ran away, but it came out totally opposite. The police started beating us.
په نوي ډیلي کې یو موصل وایي کله چې پولیس راغلل نو موږ هیله درلوده چې اوس محفوظ یو، په دې چې د خلکو ډلې وتښتیدلې، خو دا هر څه سرچپه سول. پولیسو زموږ په وهلو شروع وکړه او شکنځل یې کولې. زه په یوه عقیده ایمان لرم، نو ما وویل الله، او دوی راته وویل چې تاسو ترورستان یاست. تیره اونۍ د هندوستان پارلمان یو قانون منظور کړ چې پکې د ګاونډیو هیوادونو بنګلادیش، پاکستان او افغانستان څخه هغه مذهبي لژکیو ته لکه هندوانو، بودایانو، سکانو او عیسایانو ته به د هندوستان وګړیتوب ورکول کیږي څوک چې تر 2015 کال له مخه هلته په غیر قانوني توګه میشته دي. دغه لژکۍ به حق ولري چې د هندي شهریت لپاره په دې بنسټ خواست وکړي چې په یادو هیوادونو کې د مذهب په اساس ځورول سوي دي. مسلمانان وایي دغه قانون د وزیر اعظم نریندرا مودی د ملت پاله ایجنډا برخه ده چې په هیواد کې مسلمانان یوې څنډې ته کی. خو یوازې مسلمانان د دغه قانون په ضد نه دي. یو هندو محصل شری کومار چې په احتجاج کې برخه اخیسته وایي
We are protesting against the bill which the government has passed, which is discriminatory for one particular community. It's against the Muslims.
هغه ویل موږ د دې قانون په ضد ځکه احتجاج کوو چې دا د یوې ځانګړې ټولنې په ضد توپیری دی. دا د مسلمانانو په خلاف دی، دا د هندوستان د اناناتو په خلاف دی، او دا د هندوستان د سیکولر نظریې په ضد دی. په شمال ختیځ اسام کې ځایي خلک له څو لسیزو راهیسې له بنګلادیش څخه د ورتلونکو له قانونه کډوالو مخالفت کوي او وایي دغه کډوال به هلته د دوی په کلتور، دودو، اناناتو باندې اغیز وکړي او روزګارونه به ونیسي. د مخالفه کانګرس ګوند مشره پریانکا ګاندی وای د حق لپاره به جګړه جاری وي.
سرکار نے سمویدھان
هغه وای حکومت په یونیورسيټیو کې پر طالب علمانو باندې حمله کړې دي. موږ به د عین لپاره مبارزه کوو او موږ وخت په وخت دا ویل دي چې د حکومت په ضد به مبارزه دوام ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې، امریکا او اروپایي ټولنې هم په دغه قانون نیوکه کړې دي، خو د هندوستان حکومت وایي د شهریت په قانون کې یې مسلمانان ځکه نه دي اچولي چې دوی د ګاونډیو هیوادونو مذهبي لژکۍ نه دي، نو ځکه د هندوستان لخوا خوندیتوب ته اړتیا نه لري. د وایس اف امریکا ډیوه د ګلو قدر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او کولای سي په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه وویني facebook.com/voadiva. او اوس هم زو د سویټزرلند پلازمینې جنیوا ولوري ته چیرې چې د پاکستان او نورو هیوادونو په همکارۍ د نړۍ د کډوالو په اړه لوی غونډه نن هم دوام درلود. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې شای په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه سو کسانو شمیر او یا میلیونه څخه زیات وي. زموږ همکار شعیب زاده هم دغه کانفرنس ته ورغلی دی جنوا کې دی دا وخت له هغه څخه تفصیل اخلو. شعیب زاده صاحب ستړي مسې په خیر راغلی.
ډیره مننه کاکر صاحب، ډیره مهرباني. تاسو ته هم سلامونه او اوریدونکو ته هم او نور همکاران ته هم ډیر سلامونه.
ډیره مننه او ستاسو سلامونه ورسېدل. د هوا په سپو کې درته وایم چې نن په دې کانفرنس کې څه پرمختګ شوی؟
کاکر صاحب، نن اسې خو دا کانفرنس پرون شروع شوی، خو نن چې کومه بنیادی یا مهمه غونډه واغ نن شوې ده. په دغه غونډه کې زبا د افغان کډوالو په حساب خبرو کوم، د پاکستان وزیر اعظم راغلی او په دغه کې به د ترکی صدر راغلی او دغه شان نور هغه هیوادونه چرته چې دا وخت د کډوالو شمیره سیوا ده هغه راغلی. دا یو قسم کنوینیر کنټریز دي، دی وته وای اگر دغه هیوادونو مشران رااله دي بیا ټول هیوادونو چې کوم قربا ہے وادیوں دی لگا پاکستان، ترکی، کوسریکا، دغه شانتی، ایتوپیا، هغه خپل خپل خبري اوکړي کډوالو چې کوم دي سہولتونه ورکړي دي یا کوم مشکل سو یا ستونزو سره دي مخ ته پاغي خبري اوکړي. بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریس هغه راغلی او هغه وینا وکړه. هغه دا وی چې کله زه د کډوالو د کمیشن مشر ومنو پاغه خو په نړۍ کې اته دیرش میلیون خلک پی پورو په دا وخت او یا میلیون ته دغه شمیره رسیدلې ده. په دې کې 15 میلیون داسې دي چې هغه د خپلو هیوادونو نه تللي دي په نورو هیوادونو کې کډوال دي هغه اوسېږي. بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن چې کم کمیشنر دی هغه وینا وکړه. هغه بیا د پاکستان ذکر وکړو، دغه شان د ترکی ذکر وکړو. ترکی دا وخت په دنیا کې د ټولو زیات کډوال لري، بیا پسې په دویم نمبر پاکستان دی. بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راغی او تمه دا کېده چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه زیات څه وایي، په خاص توګه په نږدې کې چې د پېښور های کورټ کوم فیصله راغلی ده او دغه شانتي د حکومت لخوا دي افغان کډوالو ته بنکونو کې د کار خبره ده. خو عمران خان په غیر لږ خبرې کړو، بیا نیخ په نیخ لاړ د کشمیر خبرې شروع کړو. نو پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه زیات څه ونه ویل. بیا د ترکی صدر راغی نو هغه بیا د شامی کډوالو ذکر وکړو. هغه په کوم منځ کې وی چې موږ غواړو چې د کډوالو په عزت او توګه باندې بیرته لاړ شي. خو په دې غونډه کې مهمه خبره دا وه چې هغه هیوادونه چې مالدار شتمن هیوادونه دي په هغه کې د کډوالو شمیره کمه ده. باید چې دغه هیوادونه د دې هیوادونو چې هغه قربانه هیوادونه دي او غریب هیوادونه دي د مرستې وکړي. بیا د کومو هیوادونو کې چې د جګړو د لاسه خلک په کډه کولو مجبور شوي دي دغې مرستې وشي چې دا کډوال بیرته لاړ شي په خپلو هیوادونو کې هغه ژوند کولای شي او هغه په دغه هیوادونو دغه په طرفې کې خپل رول ادا کړي.
لکه څنګه چې تاسو ولې شوز زاده صاحب چې د پاکستان وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه څه نه دی ویلي، آیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا د هغوی چارواکي په دې اړه څه ویلي دي چې افغان کډوال و اجازه ولري په پاکستان کې یا د کار اجازه ولري؟ بیا بیا څه نور دارنګه
کاکل صاحب، د پاکستان دغه تمه کېده چې دغه اعلان کېده شو کې د پاکستان وزیر اعظم چې کله غونډه راووت نو وروسته بیا لسی او شخصي غونډه واغې کې ویلو چې زه ډېر زر په پارلیمان کې په دې باندې باس کوم چې افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې دي چې هغه ته شناخت کارډونه او ډرایوینګ لایسنس ورکړي. چې دا د هغه سره چې په کومه شخصي میټینګ کې وتنه هغه دا خبره وکړه، هغه ته ویلو چې څنګه راشي نو ما ته به دغه ډاکومنټیشن ټول راکړي، زه پارلیمان کې په دې باس کول غواړم چې افغان کډوالو ته کارډونه هم ورکو ډرایوینګ لایسنس هم ورکړي. خو هغه صرف د کډوالو ذکر خو یو کو چې دی د سلويختو کالو نه دلته دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چې څومره هم غړو خبرې کړې وي نو هغه ټولو د پاکستان بیا رولم سټایل دی. دغه شانتي پاکستان کې وي د سلويختو کالو نه دغه کډوال ژوند کوي، مشکلات هم شته دي. خو دغه تا چې کوم کډوال دي نو هغه ته بیا ډیر زیات سہولتونه هغه سہولتونه شته کوم چې په نورو هیوادونو کې نشته. لکه دی خپل کورونو کې اوسېږي، د کرایې په کورونو کې دي، د کیمپونو نه بهر ژوند کوي، د کاروبار کولای شي، د بچي تعلیمونه کولای شي. بیا ما د شهریار افریدی نه یو پوښتنه وکړه، بهر یو لنډ شان انټرویو مې سره کوله.
شهریار افریدی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر،
د کورنیو چارو وزیر، او هغه نه مې دا پوښتنه وکړه چې افغان کډوال دوان دیښنې لري، یو خو پاکستان کې دی، له دا وخت چې کم دی، کله شپږ میاشتې ورکې، کله کال ورکې، آیا د دې سره مستقل حل شته دی چې افغان کډوال چې کمل تجربه کوي، کاروبارونه کوي؟ نو هغې د دغې خبرې خو مالا نیغ په نیغه جواب رانه کړو، خو دا یې وویل چې پاکستان کې افغان کډوالو ته ډېر سهولتونه مونږ ورکړي هم دي او نور هم ورکوو. هغې بیا په خپله لهجه کې دا وویل چې زموږ وروڼه دي، زموږ خویندې دي، که یو نیم پیښه داسې وشي نو د هغې مطلب دا نه دی چې پاکستان کې مشکلات ډېر دي، وی به خو لږ دي او مونږ کوشش کوو چې دا کم کړو، نور هم کړو.
او شعیب زاده صاحب، یو بل خبر تاسو لمر سره شریک کړی دی چې جاوید افریدی ته د ملګرو ملتونو کډوالی ادارې په پاکستان کې د خپل استازیتوب څه داسې سند ورکړی.
کاکر صاحب، جاوید افریدی ځوانان به خبر وي، هغه یو داسې نوم دی او پاکستان کې چې یو کاروباری تن هم دی او د لوبو میدان کې هم ډېر مشهور دی. ملګرو ملتونو کډوالو ادارې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو د خیر سګالۍ سفیر یا امبیسډر چې ورته وایي هغه ټاکلی دی، او دای په دې ټاکلې ده چې هغه په خپل د سری لنډا ورکه مونږ کړي، واغې وی چې ما د افغان کډوالو سره مخ کې هم د 2015 نه کار کړی دی، اوس هم کوم. هغه دا ژمنه کړې ده چې دا په خپل د دې چې کوم کمپنی د هایر پاغې کې 50 افغان کډوالو ته به اول کار ورخي، بیا بولا روزګار ورخي. بل ژمنه دا کړې ده چې پاکستان سوپر لیگ چې کوم د ټیم دی، پاکستان سوپر لیگ کې په خور زلمی نو دا پلیش کړې ده، ژمنه کړې ده چې په راتلونکو کې چې کله هم دغه پی ایس ایل ټورنمنت کیږي نو په خور زلمو کې به نیم مینه د 500 کې یاد کړی، هغه ټیم کې سل کسان وي چې 500 پکې افغان کډوال وي، دی به ټرین کوي او دی به په ټیم کې هم لوبي. نو بیا دا غسر شخصي انټرویو ما کوله، ما ته پوښتنه وکړه چې په پی ایس ایل کې د افغان کډوالو د وجودا ټیم امکان شته که نشته؟ نو هغه د خبرې رد په دیو کو چې زدان غواړم چې افغان کډوال وي، زما چې افغان چې کوم کډوال په پاکستان کې دی هغه د پیښور زلمو د ټیم برخه وي، او نیم په نیمه ټیم به زموږ د افغان کډوالو. نو هغه د خیر سګالۍ د ځوانانو سفیر ټاکلی دی، نن هغه اعلان هم شو، هغه بیا ډی وی سره خبرې هم کړې دي، او دی به اوس په پاکستان کې د افغان ځوانانو د کار روزګار او د لوبو په میدان کې د پرمختګ لپاره کار کوي.
ډیره مننه شعیب زاده صاحب، او د ځان پام ساتئ.
ډیره مننه کاکا صاحب،
مننه.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې رچوي نن هم د پولیو یا د ګزرن ناروغي شتون لري، او څخ کال په پاکستان کې تر سلو هم زیاتې پیښې تر اوسه د پولیو درد شوي او ریپورت شوي دي. پرون په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې دوام لري او پلان لري چې 40 میلیونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل یې تاسو ته شاهین شرافریدی راغونډ کړی.
د ټول هیواد په شان خیبر پختونخوا زمشوی قبایلی سیمو کې په دویم ورځ هم د پولو د مخنیوي ساسکو کمپاین روان دی. خو په منځنۍ کورم کې د علي شیرزی قبیلې لخوا د ځمکه په شخړه د پولو مهم نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د قبایلی ضلع کورم صحت مشر ډاکټر عنایت الرحمن ډیوته وویل چې د بایکاټ وروسته ضلع صحت مشرانو او انتظامیه د علي شیرزی قبیلې سره جرګه کړې ده، خو ځایي خلک یې ماشومانو ته د پولو کترو اچولو په اړه قانع نه کړل. سرګند دی وی چې منځنۍ او کوز کورم کې سلور او یزره د پینزو قانونه کم عمر ماشومان د پولو کترو هدف دي. ولیکال 2012 راسي یو پولو کیس هم نه دی رپورت شوی، خو اوس د پولو مهم بایکاټ لوجه په سیمه کې 3000 د پینزو قانونه کم عمر ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې شوی دي. ډاکټر عنایت الرحمن وای په سیمه کې حکومت نه د وختنه په صورت کې د پولو ساسکو څخه بایکاټ یو رواج جوړ شوی دی، کوم چې پولو وایرس ختمولو په لار کې خندانونه جوړ وی. هغه وای روستیو کې هم د یو مزار پښخړه زیاتره خلکو د پولو څخه بایکاټ کړو، د کوم روسته چې نورو قبیلو هم د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته پولو ساس کې نور کول.
ډیر کمپین کې موږ سره د شراین د زیارت د اهلی تشی یو ایشو او رغزو کې نو دلته مو سره چې کم میا مورید دی هغه و سره احتجاجان بایکاټ کړو. هغه لاست ویک هغه سره د موږ مذاکرات کامیاب شو، احتجاج خپل ختم کو، هغه وسو ویکسینیشن کوي. اوس موږ ته صرف دا یو چیلنج دی او انتظامیه دا مقامی چرګم لګیا دا موږ هم پکې لګیا چې دې کنوینس کو یار احتجاج تاسو خپل تاسو قانوني حق دی او ات لیست خپل ماشومان موږ وډاوېره دی وځنه.
بلخو جنوبی وزیرستان کې هم یوې جرګې د ترهګرۍ لوجې وران شوې کورونو معاوضه نه ملاوي دو لوجې د بدر اسمان منځ او خوښ سیمو کې د پولو مهم نه د بایکاټ اعلان کړی دی، کوم لوجې چې اتیا زره ماشومان د پولو ساسکو نه محرومه پاتې شوی دي. جرګې لخوا د پولو ساسکو اچولو کې ککړ تن باندې 50000 روپۍ جرمانه هم لګولې شوې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ز چیوا خزیم
زمانم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے سیگم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
صف امریکا جو ده کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري. څو د پېښور ولوري ته چیري چی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د میرامشاه او میرعلي د بازارونو هغه دکانداران سوداګران او تاجرانو ته د مرستو بانکي چیکونه ورکړي دي چې په پوجي عملیاتو کې دکانونو ته پېټرول پمپونو ته او مارکیټونو ته همدارنګه مزکو ته زیان رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر 15 تاجرانو ته د 500 میلیون چیکونه ورکړي دي د مرستو او ورسره په دې مهال د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد وزیر ویلي دي، اجمل وزیر ویلي دي چې 1.6 یعنی 1.6 کروڑ مرستې حکومت ټاکلې دي چې د میرامشاه او میرعلي و سوداګرانو ته به ورکړي. تفصیل ورباندې حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار تاجرانو او د دې ضلع د پټرول پمپ اسوسییشن ته د معاوضې د چکونو د اجرا غرض په دې اغیزمند ضلع کې تاجرانو سره د 2.5 بلین روپو کومک اجرا کولې. د ګل د ورځې په دستور کې 15 تاجرانو ته 50 کروڑ روپو معاوضې چکونه ورکړې شو. د شامل شو ضلعو دپاره د وزیر اعلی سلاحکار اجمل وزیر وایي د معاوضې دا رقم به زر تزر د شمالی وزیرستان د میرانشاه بازار په غزمن د تاجرانو کې هم ویشل شي.
مرالی بازار دکاندارانو چې کم نقصان شوی او که مونږ پورا په دې باندې ډېر ټایم ولګېدو خو چې کونه پکې تقسیم شول د پېټرول پمپس په دې کې چې کونه پېټرول پمپس مالکانو والا هم چې تقسیم شول ان شاء الله تعالی د میرانشاه بازار والا چې کوم دی ابا ان شاء الله تعالی زر په باندې مونږ پروسه شروع دي ابا ان شاء الله تعالی زر مونږ فاینل کو راځي چې کونه ورته
د یو رانشوی دکان او پکې د سامان د زیان په سر دا معاوضه 3 لک روپۍ پیدا. خو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار یو تاجر اشرف داوړ وایي کسمره دا معاوضه لګه دا خو ډیر خلک ورته اړتیا لري.
نو خلک پس مجبور شول چې هر څه یې خو ډیر دی مان کې دای شي ځکه چې په 3 لک روپۍ پیدا نه سبو څه جوړي چې 3 لک روپۍ خو ځای چې یو یو لټین هنه جوړي شي او بار حال مشکل دا مرسته یو ته د خلک تکلیفات یو تی احال کې کاروبار نه خلک وو تل د ایډی پی واخله تو سیږي کشمیر کې تر نن تاري سپېرې یې خلک غریب در بازار ګرځي نو په دې وجه خلک مجبور شول هغه غایو خو تل د مجبورۍ دی خو سیږي.
د دې پروژې تر مخه بعد میرعلي بازار په 3,000 دکاندارانو کې پر روان میاشت کې 2.8 بلین روپۍ ویشل کیږي. د غرنګ د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې به په 5,650 دکاندارانو کې 1.6 بلین روپۍ ویشل شي. د یو کم او یو پېټرول پمپ مالکانو ته به 3.25 کروڑ معاوضه ورکول شي او 2 بلین روپۍ باندې به په دې بازارونو کې په سل کنه لزمکه ترقیاتي کارونه کول شي. د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار دوه تاجران ظفر الله داوړ او مصور وزیر وایي
او دا د 23 تاریخ 24 تاریخ نه به ان شاء الله په وزیرستان شي مکمل دا سلسله شروع دي چې کوم چې سمره وزیرستان سب ډیویژن تاجر باندې میرلی ول کسان دي چې به 23 تاریخ نه بعد به ته چې کومه ملاويږي ان شاء الله سلسله به ضروري
دا یو دکاندار چې دی هغه ډیر په کروڑونو اربونو نقصان شوی دی نو کاغه مونږ ته پوره نشي ملو خو داس دومره به وشي چې دکاندار په خپل خو باندې ودرېږي.
د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې په مولا هانس رای کې د پاکستان مارکیټ په نوم روان دی 3,200 دکانونه پخوانی او ځای تجارت سپارل شوی دی. خو د دې بازار په دتخیل اډه او رزمګه دسمو کې هم 5,650 دکانونه چې سرنګړنګ شیو هم له هغه څخه پراته دي. د دې سیمو تاجرانو او دکاندارانو په تیرو کلونو کې وخت په وخت احتجاجونه کړي دي او معاوضه غوښتي دي او یوازې د میرانشاه بازار تاجرانو سازمان دلته 25 ارب روپۍ معاوضه غوښتي وه. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د مهال ویو بل مهم راپور ولوري ته چې د پیښور های کورټ وکیلان وایي چې د پرونی 14 پر ضد یې کاربندیز کړی دی او د دې لارې غوښتنه کوي چې وکیلانو ته د خوندیتوب تر څنګ نورې اسانتیاوې هم ورکړي شي. تفصیلي تاسو عبدالرزاق په خپل راپور کې راغون کړي.
د پیښور های کورټ وکیلان وایي چې د پرونی 14 پر ضد یې کاربندیز کړی او د دې لارې غوښتنه کوي چې وکیلانو ته د خوندیتوب ترڅنګ نورې اسانتیاوې ورکړل شي. پیښور کې د وکیلانو د صوبایي اتحادیې غړي او د های کورټ وکیل نورعالم خان ډیو نیوز ته وویل چې د وکیلانو سترایک یا کاربندیز وجه د بومي 14 غندنه کول دي او صوبایي حکومت ته د وکیلانو د تحفظ او پراتلونکو کې په داسې ډول حادثو کې ژوبل یا په حق رسیدلي وکیلانو کورنو سره مالی مرستو کولو په اړه قانون سازي کول باندې زور راوړل دي.
اورال چې دی په سیول سایډ باندې او زمونږ ته کوم انټيليجنس ادارې دي داغي لیپس دي آرمی انټيليجنس یا چې دی چې کوم نور انټيليجنس ادارې چې اغي ګورا دا چې دی د 14 چې کوم د مواد دي د کم دینرال څنګه چلو وجوهات او څوک ټارګټ ولې دا څنګه کار وکړي د سکیورټي پوینټ اف ویو سره په دې صوبې کې چې د ډېر وخت نه یا چې د مختلف جنگونو روان دي یا انټيليجنس وار روان دي په دې کې چې د پکار دي چې د وکلا د تحفظ د پر لیجیسلیشن وشي.
تیر ورځ د پیخور های کورټ سره شوی بمی 14 کې د پولیسو په وینا سکم 15 کیلوګرامه بارودی مواد کارول شوی وو. د پیخور الاریج هسپتال ویان په وینا په دغه پیخه کې جوبل یولس راوړل شوی تنانو کې وس هم دوه زخمیان په یاد هسپتال کې زیر علاج دي. نورالم خان زیاته کړه د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د های کورټ ودانې شاته لوی کار پارکینګ یا د ګاډو درولو ځای جوړولو ژمنه کړې ولې لا تر اوسه په هغې کار نه دی پیل کړی شوی کوم چې د وکیلانو او عام اولس خوندي کولو لپاره تر ټولو مهم دی.
دلته کې زمونږ چې کم پارکینګ دی دیکھے بعد ٹائم کے چھدے دا چنکار اوشی چھ ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل پارکنگ اوشی اور پدے بابت کے صوبائی حکومت سرا بار بار رابطہ شوے دا چھد وکلا دا پارا سپیسیف پلیس چھدے دا ٹرپل سٹوری چھدے دا پارکنگ اگر چھ جوڑ چھ منظوری آلی ڈیشے دے پاگے بانے کار نکی گی چھ آئے اوشی چھ دیکھے مونگتا دا پارکنگ مسئلہ حل شی ولے چھ دلتا کی بیا رش دیا جوڑ چھ او داشه معمولی غدا وجنه هم بیا ډیره زیاته تبعی کې دي.
پیخور های کورټ کې د وکیلانو د کاربندیز لوجی یاد عدالت ته د خپل مقدمو په لړ کې راغلي خلکو په کیسونو کې د وکیلانو لخوا پیشی نه کېدو لوجی د مشکلاتو سره مخ وو. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د قبایلی سیمې حسن خیل سب ډیویژن نه راغلی میراج افریدی وینا وچی په عدالت کې هړتال لوجی نه یوازې هغه د مالی زیان سره مخ شي بلکې د کیس د زندیدو له کبله د ذهنی دباو هم ښکار وی.
نو دا غینه عام ولسته لګ تکلیف دا ملایويږي چې هغه غورز هغه ټایم هغه پیسې ضایع شي او بیا واپس لاړ شي او بیا په کمیاش بعد تاریخ ورکړل شي. نورس په ورځ هغه بوج زیاتیږي خو کمیږي نه. وکیلان ملګری چې کم دي هغوی تم په کار دی چې د کچری دغه شانتي پروټیست کوي نو خدای پروټیست خدای چې متعلقه ادارو ته ورسیږي پیغام خدا عام ولس او دغه د کیس چې کم برډن پی زیاتیږي نو دې تم ورته قتل پکاري چې د دې سره لګنن په بلا کې سونه پینډینګ پاتې شي وي.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا جیوا د ګلو کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او لدی ورسته به تاسو د جیوا ډاکټر خبرونه او ری زموږ له همکار مجاهد جواز سره کولی سي په دغه خبرونه کې ټلیفون وکي او له موضوع سره اړوند پوښتنې وکي. د ټلیفون شمیرې دی 001202050403. بل شمیره ده 0800005090. اوس هم زو د سوات ولوري ته چیري چې د سیدو میډیکل کالج لخوا د یوې ورځې د غره د ختلو یو پروګرام جوړ شوی و چې پکې غره ختونکي له سوات له مرغزار څخه بیا د بونیر تر علم غره او بیا د ډوک اډې تر کلی پورې تللي دي. ځای خلکو د سیدو میډیکل کالج د دغه اقدام هرکلی کړی او ستاینه کړې ده. تفصیل ورباندې فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
دا سوات دا سرکاری سیدو میڈیکل کالج زدکون کی ہر کال دا سوات دا اغرنو چکرلا زی سیدو میڈیکل کالج کی دا صوبے دا بلابلو سمو حلکان او جنکے سبق وائی او دا کالج چاروا کی ہر کال دا کالج پا حلکانو او جنکو بانے دا خپل خپو دا سیل کوی سکال تا دی کالج زدکون کو دا مرغزار سوات نا دا غٹ علم دا غر پلارا دا بنیر د خاسته کلی ډوکړی پورې پا یو ورځ کې پا خپل خپل چګر ولګو او خا خو دونی ترې واغستل دا سیدو میډیکل کالج اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر عبدالحدی پا دے حق لا وای
دا د میډیکل سټوډنټس دی د دوه تقریبا په 24 غنټو کې هر یو کس 10 12 14 غنټې د دوه سټډي ټایم دی د دوسر د بهر د وته دا ګرځیدو یو موقم نه ملاوی ګل د دې بهر ګرځیدو سره دوه مایند چې دی هغه ډیر زیات فریش شي د دوه فزیکلی دوه اکټیو شي نو د دې سره هم د دوه خپل تعلیمی کیریر کې نورم دوه ډیر زیات فائدہ ملاویږي
د غز دکون کې وای چې د سواد مرغزار دره او د بنیر د ډوکړی کلی پورې پلارمو خاصه زنګلې خوړونه چینه او ابشارونه وکړل چې لکبلې مونږ ته ذهني سکون میلاو شو په کالج کې نوی داخل شوی زده کوونکی چې په اول ځل مرغزار یا د غر په چکر تللی وو وایي چې مونږ له دې هایک یا چکر ډېره مزه راکړه د کالج د اخري یا د فاینل کال زده کوونکی سید وجیه الرحمن ډوه ته وایي
اوس ریسنټلی زم پرپس ختم شوی 3.5 منتھس نغه نه پس چې دا زم یو اکټیویټی ارینج کړی موږ چې دا سټوډنټ ریفرش شي او نیو سټوډنټس راغلي دا غو د پاره هم دا یو دغه مو ورکړی چې بس زم دا سواتو یې نیو سټوډنټان نغلي د بهر زیګون نو غو د پاره یو دا مقدره چې لغون تک انجویمنت وکي لغون تک ریلیکس شي
د کالج د سلورم کالج د کون کې سید وسیمالی وای چې سواد او خاص کر په غریزو سمو کې د ورځو کې ډیر یخ وي نو څوک چې هم چکر لا غرنو ته ځي نو د ځان سره دی ګرمې جامې ضروري
ٹریک چې دی هغه موږ د مرغزار نه شروع وکړه په دې غرونو باندې چې دی رالو او د بنیر یو کلی دوه کډه وته وای هغه پور به زموږ د نه هایکینګ وي نور چې کوم خلک راځي نو هغه له پکار دی چې دغه خپل انتظامات چې ځان سره خپرو کی سپیشلی دا اوس یخنه موسم دی نو مطلب جیکټ وغیرہ چې ځان سره راغسل پکار دی
د کالج نه چکر ته تلونکو تنانو په ټول لاره د خلکو لاړقه غورځولې سخاواله هم پک کو او ټول څخه والی په دې لوک کې ویوړو او بیا په یو ځای وسیزو او دا ټول لارې صفا کړه د کالج د کون کې ډیر خوشاله وو او په لارې اتن هم وکړو دا سیدو میډیکل کالج چارواکي وایي چې دا رنگ چکرې د دې تل
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کاملا خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره خلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
جیوا قدر منو لیدونکو او ویدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل او د دې خبرونه وروسته به تاسو د جیوا ډاکټر خبرونه اوري او د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد دی چې د دې اونۍ موضوع هم سالنډی ټاکلې ده چې نفس تنګي یا سالنډی څنګه علاج کېدی شي او څه دلیل وي نو ډاکټر بهم راځي میلمه به وي تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دغې خپرونې کې برخه ولرئ ستاسو کوربه قربانوزم نزه شهید او د دې خبرونی کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د خبرونی پروډوسر ورشد علی تاسو نه خپل اجازه تاسو خپل یلا سفارو سلوړه او آباد اوسئ.